سپینه خبری
روکو راست
سپینه خبری
روکو راست
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم به همراهی همکارم آقای سمیع الله جلال زی. برنامه روک راست سپینه خبر امشب تقدیم میکنیم. رئیس جمهور مخلوعی افغانستان محمد اشرف غنی در پیام خود به مناسبت ای طالبان به ناتوانی سیاسی متهم کرده و گفته که حل بحران کنونی از توانی اونا بدور است و آمادگی خود برای تعیین یک نقشه را بر حل بحران افغانستان اعلام کرده.
مننه آصفی صاحب، زه هم تاسی او طول قدرمنو ته سلامونه وړاندې کوم. بالکل، په دې خبرونه کې په دې هم بحث کوو چې آیا خانه ولسمشر محمد اشرف غنی او نور سیاسي تیرې د افغانستان پر راتلونکي کې آیا ونډه لرلی شي کنه؟
بله، این مسئله را با مهمانای محترم این برنامه در میان میگذاریم. اما قبل از اینکه مهمانا را خدمت شما معرفی بکنم، از شما دعوت میکنم بعد تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین. سپس مهمانا را معرفی کرده و بس آغاز میکنیم.
السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشه ز زیبا خادمیم داد امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسي پام را اړوم. ملګرو ملتونو ویلي دي که څه هم وخت د طالبانو د رسیدو نه وروسته په عمومي ډول په افغانستان کې ملکي تلفات کم شوي دي، مګر په تیرو قریب دوه کلونو کې په عبادت ځایونو، هزاره لږکیو او نورو ګڼو ځایونو کې په بریدونو کې زیاتوالی راغلی او ملکي خلک پکې تلف شوي دي. یونما د جون په 28 د ملکي تلفاتو په حق له په تازه راپور کې ویلي دي چې د 2028 کال د اگست د 15 نه د 2028 کال د می د میاشتې تر 10 تاریخ پورې 3,500 ملکي خلک تلف شوي دي. د دې شمیر په سلورو کې درې برخې تلفات په عبادت ځایونو، ښوونځیو او مارکیټونو کې د 14 له عمله پېښ شوي دي. یونما په دې راپور کې ویلي دي چې په دغه موده کې 1,590 ملکي وګړي وژل شوي او 2,609 تنه نور ټپي شوي دي. د دې راپور له قراره د 2028 کال د اگست د میاشتې نه وروسته په افغانستان کې د داعش د ډلې په بریدونو کې ملکي تلفات زیات شوي دي او زیاتره ملکي تلفات د همدې ډلې د بریدونو په نتیجه کې پېښ شوي دي. د چین د بارنیو چارو وزارت ویلی دی چې د طالبانو حکومت ته په کار دی چې د افغانانو او نړیوال ټولنې د غوښتنو د ترسره کېدو لپاره کلک اقدامات وکړي. د دغه وزارت ویان دی په مطبوعاتي کانفرنس کې ویلی دی چې د طالبانو حکومت د اقتصادي ودې، د فساد د ورکولو، د مخدره موادو د لمنځه وړلو او د نظم د راوستو په برخه کې ځینې پرمختګونه کړي دي، خو لا هم د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار په ولایت کې د باختر آژانس خبر ورکړی دی چې اوو بشتره هغه افغانان چې د قانوني اسنادو د نه درلودلو له کبله په پاکستان کې بندیانو د تورخم بندر لارې د طالبانو حکومت ته سپارل شوي دي. د ترکیې مطبوعاتو خبر ورکړی دی چې 213 تنه افغان پناه غوښتونکي د ترکیې نه ایستل شوي دي. د چارواکو په وینا دا افغانان یا په غیر قانوني ډول ترکیې ته تللي وو او یا یې د استوګنې اسناد نه درلودل. نن د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو سلګونه زره حاجیان مکې ته نږدې په عرفات کې راټول شوي او د سهار تر ماښامه وخت په دعاګانو او عبادتونو تیروي. په عرفات کې راټولېدل د حج د مهمو ارکانو یو رکن دی. حاجیان د لمر لوېدونه وروسته د مزدلفې په لور ځي او سبا چهارشنبه د لوی اختر اوله ورځ ده. د نړۍ د 132 هیوادونو حاجیانو سږ کال د حج په مراسمو کې ګډون کړی دی چې د راپورټونو له مخې د کورنیو حاجیانو په شمول دغه شمېر څه باندې 2,000,000 کسانو ته رسیږي او د افغانستان نه هم سږ کال قریب 10,000 حاجیان حج ته تللي دي. د افغانستان مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مشروع قانوني نظام په جوړولو ټینګار کړی دی او ویلي دي چې چمتو دی په دې برخه کې همکاري وکړي. نوموړي طالبان په سیاسي ناتواني تورن کړي او ویلي دي چې د اوسنۍ کشالې حل د طالبانو او نورو سیاستمدارانو لوسې پورته دي. ښاغلی اشرف غنی دا خبره د اختر په مناسبت خپل بیان یې کړې ده. د واشنگټن نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د پاکستان د بارنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکا د سفیر ماون احضار کړی دی. د خبر تفصیل ته ساسي پام را اړوم.
د رویټرز خبری آژانس راپور لمخه پاکستانی چارواکو
اندری شوفورتا د ولسمشر جو بایدن او د هند صدر اعظم نارندرا مودی د ګډ اعلامیه په تړاو اعتراض اوراولې ده. په دغه اعلامیه کې له پاکستان غوښتل شوی چې ترهګری ډلې باید له خاورې د حملو لپاره استفاده ونه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي متحده ایالاتونه باید د دې اعلامیه له ورکړې ډډه وکړي چې ممکن د پاکستان په ضد د هند به اساس روایتونه ورسره وهڅول شي. هند پخوا هم پاکستان تورن کړي چې ترهګرو ډلو ته ځای ورکړی دی. په 2008 کال کې د هند ممبئی په ښار کې په یو بریک کې 160 تنه ووژل شول او مسؤلیت لشکر طیبه پر غاړه واخیست. ناشا باشنا، امریکا غاک، واشنگتن.
د پاکستان په حق لا په بل خبر کې راغلی دی چې د پاکستان پاول درې لوړ رتبه افسران له دې کبله له دندو لري کړی دی چې 13 میاشتې د بلواګانو مخنیوي ونه شو کړی. د پاکستان د پاولز نطاق احمد شریف چودري د جون پښپګوشتمه د خبره خبريالانو ته وکړه، مګر د لری شو افسرانو نمونه یې وانه خسته. شریف چودري ویلي دی چې لکټر لګه 102 تنه د پاکستان په پوځي محاکمو کې د 13 میاشتې د بلواګانو لپاره محاکمه کیږي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ولسته په خپل تازه وینا کې بیا د واګنر اجیری ډلې اوغو جنگیالیو ته عفو اعلان کړ چې په وسلواله بلوا کې دخیل وو، خو د هغوی د قومندان ایفګینی پریژګون یادونه نه ده کړې. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلی دی چې د پوتین د دې اقدام نه داسې ښکاری چې هغه د خپل پخوانی متحد پریګوجین سره خپل ارتباط بالکل قطع کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو د جون پښپګوشتمه ویل چې په لویدي زغاله کې د اسرائیل تعلیمی ادارو سره د ساينسي سیړنو لپاره مالی مرستې بندوي. خاغلی ملر زیاته کړی ده چې د متحده ایالاتو ادارو ته لارښوونه شوې ده چې په هغه سیمو کې د اسرائیل سره د ساينس او ټکنالوژي په برخه کې همکاري د امریکا د خارجي پالیسۍ خلاف عمل ده چې د 1980 کال نه وروسته د اسرائیل د ادارې لاندې راغلي دي. په برتانیه کې د ریشی سوناک په مشرۍ د محافظه کارګون حکومت پلان لري چې زرګونه غیر قانوني مهاجر افریقایي ملک رواندا ته واسوي. حکومت وايي په دې پلان سره خای نور مهاجر زرخ نه کی چې د فرانسې نه په وړو کشته یو کې برتانیې ته راشي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO اروپایي دفتر نن د جون په وښتمه خبرداري ورکړی دی چې د کورونا خطر لا تر اوسه هم نه دی ختم شوی. WHO وايي په هر هفته کې سلګونه کسان د کورونا د ناروغۍ نمرې. د روغتیا نړیوال سازمان د هیوادونو په چارواکو باندې غږ کړی دی چې دا تر لاسه کې چې لږ تر لږه 80% هغه کسان واکسین شي چې ښایي د کورونا له امله ژوند په خطر کې وي. او د کرکټ نړیوال شورا د 2023 کال د کرکټ د ورځنیو سیالیو مهالویش، میدانونه او نیټې اعلان کړې دي. په دې سیالیو کې به چې کوربا هیواد هند د افغانستان په شمول د نړۍ لس غوره لوبډلې ولوبېږي. زیبا خانم، امریکا غږ، واشنگتن.
متزاد درخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د جوړ سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه رک و راست اسپین خبر هستین که به مسئله در حاشیه پیام ایدی رئیس جمهور مخلوع افغانستان محمد اشرف غنی صحبت میکنیم. مهمانای محترم برنامه جناب آقای اسحاق اطمر استاد در پوانتون برلین ماگاهی مسائل سیاسی و جناب آقای حمدالله همدر تحلیلگر مسائل سیاسی هستند. پروفسور برنامه میگه کردو مهمان محترم روی خط داریم. آقای اطمر سلام، به شما خوش آمدین. صدای ما رو دارین؟
زنده باشن عزیفی صاحب. سلام بر شما، سلام بر آقای جلالزای صاحب و سلام بر همدرد صاحب و تمام دوستایی که ما را مشنوند.
تشکر از شما. جناب آقای همدرد خوش آمدین به برنامه. تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را مشنوین؟
منم به نوبه خود به شما و شنوندگان محترم و مهمانان محترم برنامه سلام و احترامات خودم تقدیم میکنم و ایدرم قبل از آمدنش به همه شما تبریک میگم.
تشکر. زه هم په خپل وار د خبرونی دواړو قدرمنو میلمنو ته خراغلاس وایم که ستاسو اجازه یې سپیڅلی زه به خپل پټنه مترکم. هم در څه تاسو په پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د بختر په مناسبت پیغام اوریدلی وی، په دې پیغام کې خو طبعا مهم ټکی دی او تاسو به لیدلی وی. زه غواړم ستاسو څخه واورم چې کوم مورې چې تاسو ته مهم وو او تاسو فکر کوئ چې مهم دی که پوغو یا ولنده تبصره وکړي، بیا بروسه مشخص سوالونه هم وکړو.
بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا هم ټول هیوادوالو ته د لوی اختر د رسیدو په مناسبت مبارکي وایم. لکه څنګه چې موږ تاسو واورېدل او ومولېدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر په مناسبت ډېر هر اړخیز پیغام درلود، هم یې ولس مخاطب کړی و. البته دا پیغام څو اړخیز و چې هم افغان ولس چې په افغانستان کې اوسېږي هغوی ته پیغام درلود، هم هغه افغان مهاجرین چې په پاکستان او ایران کې دي هغوی ته پیغام درلود، طالبانو ته پیغام درلود، نړیوالو ته پیغام درلود، او د قانونو شرکتونو ته چې قانوني استخراج ویل افغانستان څخه هغوی ته پیغام درلود. چلن بحث ته ولرم، جنگ سالارانو ته دوی په اصطلاح پیغام درلود، او افغان ډیاسپورا ته پیغام درلود چې معمولا په اروپایي او غربي او نورو هیوادونو کې ژوند کوي، او هغه کوچنۍ حلقې ته چې هغوی د افغانانو په منځ کې د ډیاسپورا په منځ کې سوء استفاده کوي یا ناوړه ګټه اخلي او نفاق خپروي هغه ته اشاره درلودله. ولسمشر غنی په ټوله کې ډېر زیات د دې پیغام کې یو څه مهم و، هغه د ملي مسؤلیت ادا کول و، او هغه پر طالبانو او په ځینو نړیوالو شرکتونو باندې غږ و چې د افغانستان د حکومت په نشتون او د قانون په نشتون کې یا د حکومت یا د دولت په خلا کې دوی دا حق نه لري چې د افغانستان قانونه په غیر قانوني ډول چور او ولکي. دا یو ډېر لوی ملي مسؤلیت و چې دا ادا کړ، باوجود دې چې د ولسمشرۍ څخه په تبعید کې دا پیلن د افغانستان څخه په تبعید کې دا د باندې ژوند کوي، په عربي اماراتو کې ژوند کوي، ولې د یو ولسمشر یا د یو مسؤول شخص په حیث دا غږ اوچت کړ او دا د ملي مسؤلیت
څخه تشکر انده سر
دې باندې پوي کړی چې د افغانستان د قانونو سره تر روان دي.
ان شاء الله زه خبرو په جزئیات به وغه دی وان در صد
که دوباره میرسه. ما صرف میخواستم از آقای اطمر این سوال مطرح بکنم که به نظر شما جناب آقای اطمر در چنین حالتی که آقای غنی بار اول نیست که همکاری خود اعلام کرده، چقدر آقای اطمر و حلقات سیاسی قبلی در بحران افغانستان میتونن نقش در آینده داشته باشن؟
تشکر. ما ایتو فکر میکنم که ای که مسئولیت هر افغان است، ای که هر افغان حق داره درباره کشور خود فکر بکنه، درباره کشور خود نظر بده، درباره کشور خود بحث بکنه. حق کل ما و شما، کل افغان ها در سراسر دنیا است. اما ای که حکومت سابقه و یا هم حکومتی که ما مشخصا بگیم در طی 20 سال در افغانستان نظام در دست داشت، اینا چقدر کفایت حکومت جاری را داشتن یک بحث جداگان است. ما فکر میکنم که امو فرصت های را که افغانستان را به دست آورده بود توسط نمی زمامداره دو سه دوره جمهوری کلش به هدر رفت. تمام تلاش ها زیر ساخت های ما، امون نهادهایی که ما باید به با اون متکی می بودیم، نهادهایی که او میتونست یک اساس و بنیاد خوبی را برای افغانستان ثابت و پایدار بگذاره، اونو از دست ما رفت. یا به اصطلاح اینا نتونستن که اون نهادها را تقویه بکنن و او را دائمی و بنیادی بسازن. این بحث بسیار کلان است که اگر ما در مجموع فکر بکنیم که مشکلات حکومت دو ساله چی بود و آیا زمامدارا میتونن رول را بازی بکنن در آینده افغانستان، ما فکر میکنم اونا تجربه، یعنی به اصطلاح در تایه تقریبا 20 سال گذشته اینا نشان دادن که اینا خواهان چه قسم یک نظام بودن.
و در حال حاضر شما را از این رهبران گفت شما را قطع میکنم، دیروز جلسه دادن شورای مقاومت، شورای ملی مقاومت بر نجات افغانستان، یعنی اونا اظهار موجودیت کردن که نه تنها خب طالبان هستن، اگر یک مثلث طرحش بریزیم در ذهن خود که در یک رأس حکومت طالبان هست، در یک رأس مردم افغانستان است و در رأس دیگر اپوزیشن است، خواستن که نشان بدن که اونا هم حضور دارن. اما شما در این مورد میگن که اینا نمیتونن که در آینده افغانستان با در نظر داشته آنچی کردن نقشه داشته باشن، درست؟
بله. میبینین یکی خو اینا هر کدامشان شخصیت های هستن که در تایم و 20 سال بجز از اینکه پول جمع کردن، کارهای غیر قانونی کردن، رشوت خوردن، خود از امینا بودن که نظام از داخل موریانه وری خوردن و همو اساساتی که بر یک نظام ضرور بود به او اعتنا نکردن، جزایر قدرت اینا شکل دادن، خلاصه ای که امو تمام امو هست و بود امو نظام اینا خوردن. ای که امروز دوباره اینا بگن که ما حاضر هستیم که بر آزادی مردم افغانستان مبارزه بکنیم، پیش مردم افغانستانی تصور پیدا میشه که احیانا هم اگر شما کسای باشین که بتانین امی زمام قدرت از طالبا بگیرین، یعنی به مانای زی خواهد بود که تکرار یا دوره جمهوریت خواهد بود، چیز
نمیدید.
اکثر از این افراد و اشخاص در یک دوره قبلی که حکومت مجاهدین بودم، حکومتشان بسیار ناکارا، بیکارا و پر هر جمهر جو پر از جنجال بود.
مننه. حد مرسد پده موضوع بلیگ نور هم بس وکو، اجازه را که زده همدر صاحب سخه پختنه وکم. همدر صاحب، پخوانی ولسمشر غنی در مشروع او قانونی نظام جوریدو تیشاره کرده که در یو مشروع نظام و سیدل خود هر حیوان در پار مهم دی، در افغانستان در پار چه اوس پکې د طالبانو واکمنۍ د دوی چارو لخوا په رسمیت هم نه دی پیژندل شوی. څومره یو مشروع نظام د افغانستان لپاره مهم دی، ځکه د افغانستان مشکلات هم خورا زیات دي، فقر عمده مشکل دی چې خلک ورسره لاس او گریوان دي. آیا فکر کوي چې ولسمشر غنی د مشروع نظام د جوړېدو په برخه کې د طالبانو سره همکاري کولای شي، او دغه مشروع نظام څومره مهم دی په اوسنیو شرایطو کې؟
یو خبر ډیر مهمه ده چې موږ تاسو لمړی باید دې ته ډیر پام وکړو چې نړیوالو کله چې طالبان بیرته راوستل او نورې خپلې ګټې په جمهوریت کې ونه لیدلې، د جمهوریت سقوط ته لاره هواره کړه. البته هغه بهرنی اړخ یې زه څېړم، نو په دې کې طالبان چې د دوحې د قرارداد یا د هوکړلیک پر اساس راوستي دي، دوی فعلا یوه سرپرسته اداره لري چې رسمي او مشروع نظام نه ده. نو دغه د دغه سرپرست دورې هغه وخت په خلاصېدو باندې ده. دا چې ولسمشر غنی هم دې ته اشاره کړې ده چې یو نظام باید رامنځته شي، او په دې تر څنګ دې ټکي ته هم ډېره اشاره کړې ده چې دا مشروع نظام چې رامنځته کېږي دا له طالبانو پرته هم نه کېږي. معنا یې دا چې یعنی ولسمشر غنی په هیڅ وجه له دې وروسته په افغانستان کې د جنګ غوښتونکی نه ده. همدې خاطر چې په څو خبرو کې جنګ سالاران هم وټکول، او دا چې هغوی له ولس سره په تیر شل کلن جمهوریت کې کوم کارونه کړي دي، د طالبانو سره دوی څه ډول برخورد کړی ده، په دې هم دې ته هم اشاره کړې ده چې دوی باید په خپلو کړنو باندې اعتراف وکړي. څو طالبانو ته دا زمینه مساعده نه شي چې دوی غچ اخیستلو ته کار وکړي یا غچ اخیستلو ته زمینه مساعده کړي. په لحاظ داسې یو حکومت یا دولت باید رامنځته شي چې په هغه کې ټول اړخونه ښکیل اوسېږي، ولې داسې جنګ سالاران او مجرمین څوک اوسېږي، د هغوی په اړه دې ولس خپله پرېکړه وکړي. نور په ټوله کې ټول قومونه، ټول مشران باید راټول شي د طالبانو په شمول، او دوی باید یو ټول شموله نظام رامنځته کړي.
فیصله
باید ولس
وکړي.
ولسمشر غني دې ته اشاره کړې ده چې دوی که غواړي چې ملي مشروعیت رامنځته کړي، دوی باید د ولس پرېکړې ته درناوی ولري، او ټول په ګډه سره یو ګډ حکومت باید رامنځته کړي. له هغه وروسته بیا دوی کولای شي چې یو نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، او په افغانستان کې داسې یو مشروع نظام رامنځته شي چې ټول نړیوال د هغوی پاسپورټ او د هغوی کړنو سفارتونو او ډیپلوماټیکو اړیکو سره هم ډیپلوماټیک اړیکو ولري، او هم ورته هغه درناوی ولري چې مستقل هیواد باید ولري. یو مشروع نظام درلودل د افغانستان لپاره ډیر زیات اړین دی په دا اوسني حالت کې. نه تنها دا چې زمونږ هغه افغانان چې په افغانستان کې دي، هغوی داسې احساس کوي لکه زندانیان، نو څوک تجارت ته بهر تللی شي، نو څوک مریضی لپاره بهر تللی شي، نو څوک خارج ته سفر کولی شي، نه حتی تحصیلي بورسونه شته. افغانستان کې بهرني ځواکونه تر ډېره حده پورې اروپایي غربي هېوادونو یا د ناټو ځواکونه شتون نه لري، ولې بیا هم افغانستان د افغانانو لپاره په زندان بدل شوی. یوازنی تاثیر د دې دی، اغېز د دې دی چې موږ مشروع نظام چې هم ملي مشروعیت ولري او هم نړیوال مشروعیت لري ولري دا نه لرو. کله چې دا ولرو وروسته به افغانستان بیرته د دولت خاوند شي، یو نظام خاوند به شي، ولسونه به یې سرلوړي اوسي، په نړۍ کې به یې عزت او احترام او درناوی ولري، زموږ پاسپورټ به بیرته یو ارزښت پیدا کړي.
تشکر آقای همدرد.
امدر صاحب د پختل به د اتمر صاحب مطرح کوم. اتمر صاحب اوس خو د مشروع نظام خبره ولسمشر غنی کړی، اما فکر کوي چې دای به دازل د افغانانو د پاره د منلو وړ وي، ځکه په ده هم توند انتقادات دي، خصوصا د تیر نظام شړیدل لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه. خدای رئیس جمهور جمهوری نظام ړنګ سو او دای ولاړ، په ده باندې توند انتقادات دي، اما دا ځل فکر کوي چې دای په یو شکل د خلکو د پاره د منلو وړ وي. او بل پښتنه مطرح کوم، د جنگ سالارانو ته اشاره کړې، ما نه دي ویلي چې څوک هدف څوک دی د جنگ سالارانو څخه. آیا هماغه پخوانی څېرې چې په حکومت کې وي هغه دي که دی بل څوک؟
زه دا فکر کوم چې خپل ډاکټر صاحب اشرف غنی په هماغه وخت کې هم د دې منیجمنت سټایل ډېر مایکرو منیجمنت و، ډېر کوچني شیان پسې به ګرځېدي، لوی شیان به ترېنه پاتې کېده. یعنې دوی ونشي کولای چې په هماغه اووه کاله کې اته کاله کې داسې یو نظام رامنځته کړي چې هغه ډېر شفاف وي. په اوله کې کله چې اول ځل دی رئیس جمهور شو، هغه بیانیه که ستاسو په یاد وي، ډېر مسایل یې په کلماتو کې په بیانیه کې د بهرني سیاست نه نیولی تر اقتصادو تر پروژو تر انکشافو پورې دا ټول په ډېر جزیات بیان کړ. لیکن کله چې څلور پنځه میاشتې تېرې شوې، ورو ورو دی خپله داسې مسایلو پسې وګرځېد، ځینې مشکلات د دې رهبري د خونه رامنځته شو. په هر صورت هغه باندې به بحث نه کوو. دی من حیث د یو نظر، من حیث یو تیوري ورکولی شي، لیکن زما داسې باور نه دی چې ولس به بیا په دې باندې او یا د دې په ټیم باندې اعتبار وکړي. او د هغه جنګ سالارانو په برخه کې هغوی خو بیخي اثار و منه شمس دي. ټول افغانستان د هغوی په کړنو، د هغوی په فساد، په رشوت، په ټولو مسایلو باندې ډېر پوه دي، او هغوی دپاره زیاتي دا ثبوت نه دی. لیکن زه داسې فکر کوم چې شته افغانان، شته دي دننه په داخل کې، شته دي، هم استعداد لري، هم مسلک لري، هم وطن پرست دي، هم پاک نفسه دي. یعنی دغه یو ښه غږ دی، په دې معنا چې اوس دغه تجربه موږ باید ولرو چې دغه دوه کاله طالبانو په دې ونه توانېده چې هغسې یو نظام چې هغه خپل افغانانو ته هم د منلو وي او نړیوالو ته هم د منلو وي، او نړیوال وشي کولی چې دوی سره یو مثبت تعامل رامنځته کړي، رامنځته شوی نه دی.
بله جناب آقای اتمر، مثلا میخوایم گپ شما را قطع میکنم. در این رابطه که شما صحبت میکنین، آیا فکر نمیکنین که یک سلسله ملاقات ها در پشت پرده جریان داره و میخواین که همین زمینه سازی شوه که مثلا آقای اشرف غنی و طالبان در یک اجماع گرده هم شون و انتقال قدرت در صورت رسمی در حال صورت بگیره که طالبان از مشروعیت برخوردار باشن و این سناریو را کشورهای غربی و در رأس ایالات متحده راه اندازی بکنن؟
خب ای آف در ریکارد است. یعنی ما ایتور آوازه ها را شنیدیم.
بله.
و ای بجز از ای که رنج و غم مردم افغانستان طولانی بسازه، رای اساسی نیست. برای ای که طالبا از کارت اشرف غنی استفاده میکنند و خود مشروع میسازند و بر جهان هم نشان میتن که اینه حکومت سابق هم کدیم هست. یکی که انتقال قدرت صورت بگیره، دیگه زمینه و رسمیت شناختن از اینا مساعد شوه، و ای که میمانه که آیا ای چقدر به درد بخور خواهد بود، آیا چقدر میتونه التیام و درد مردم به اصطلاح مرهم بگذاره و یا ای که مشکل امروزی را که ما مواجه هستیم با ای را رفع میسازه، یک بحث جداگانه است و بازم یک معامله است. من فکر میکنم کل دنیای را میفهمه که طالبا در اثر یک معامله به سر قدرت آمدن و در پالی ازی که اینا سر یک معامله به قدرت آمدن، اینا در بخش استراتژی همسایه ما هم قرار دارن که اونا اون استراتژی چون تنها سابق مسائل دیگه بود، ولیکن امروز کوشش اونا ایست که افغانستان به شکل یک کنفدریشن پیش خود داشته باشن، تمام معادن، منابع، راه‌ها، تجارت، سیاست، کل زیر اونا به دست خود داشته باشن. و امروز از این خاطر است که بعضی از سیاسیون پاکستانی گفت میزنن که دیگه امروز دیورند وجود نداره، دیورند خط دیورند به آمو رفته، یعنی خط دیورند موقعیتش به طرف شمال در دریای آموز. این به ایمان است اونا خود دمی مسائل شریک می دانند و ایره ابتکار استراتژی امریکا و پاکستان می دانند. بر صورت ایره عرض می ایست که ایره کشورهای بزرگ منطقه تحمل کردن نمی دانند و مجبور استی تعارض بین کشورهای منطقه و قدرت های منطقی بوجود نه و این وضع به این شکل نمیمونه. اما این که اگر امریکایا دست به این طرفند به اصطلاح گفت ایرانی ها بزنه، این دیگه بجز از این که وقت مردم زایشه، بجز از این که باز یک مرحله طولانی دیگه فرصت باشه برای طالبا و افراد و اشخاص مثل طالبا و مثل آقای اشرف غنی، این درد مردم دوا نمه.
اتمر صاحب مننه کوم. همدر صاحب که اوس خو بولس مشرف غنی ظاهرن داد سرگندونی کری په خاصه توګه د مشروع یا د مشروع نظام پاره، آیا طالبان فکر کوي چې دې مسلې ته چمتو دي؟ طالبان خو ظاهرن وایي چې په افغانستان کې امنیت راوسته، له فساد سره مبارزه شوي، فساد له منځه تللی. آیا فکر کوي چې طالبان دې مسلې ته زړه کوي او که فرض وکړي چې دغه د همشموله بحث ته دوی ځای ورنه کوي، فکر نه کوي چې دغه مشکلات به په دوی نور هم زیاتېږي او د دوی پاچاهي به هم لنډي؟
بوری دې خبرې ته ولخ مشر غنی هم اشاره کړې ده چې که طالبان په همدغه خبره باندې تاکید کوي او د پښتو په اصطلاح کې سرچمبګي کوي او دې ته شلوي چې نه منم، دا په دې معنا ده چې دوی خو به خپلې ګټې وکړي. مثلا د خپلو ولخ مشر غنی دې ته اشاره کړې ده چې دوی د خپلو عاجلو یا اوسنیو یا اوسمهالو ګټو لپاره د افغانستان قانون لیلام کړی دی، نو دا د افغانستان په تاوان ده، تاوان یې ولسونو ته رسیږي، تاوان یې زموږ خویندو ورونو افغانانو ته رسیږي. که دوی هر څومره سرچمبګي وکړي او په خپله خبره ولاړې چې نه یې منو، ګډ حکومت نه منو، له خبرو اترو څخه تیر یو، د چا مقاومت هم نه منو او له هیچا سره ناستې ته حاضر نه یو، نو د دې تاوان طالبانو ته نه بلکې افغانستان ته، د افغان ولس ته او د افغانستان راتلونکي ته. او دغه بحران چې ټوله دنیا له هغه څخه سر ته کوي، دا به افغانستان ډېر زر رانسکور کړي او افغانستان به تباه کړي چې بیا به نه طالبان ته کولی شي، نه به افغانان په ګډه سره څه کولی شي. په همدې خاطر طالبان مجبور او مکلف دي چې تاریخي مسؤلیت ته ژمن پاتې شي او تاریخي مسؤلیت ته ځان ملامت نه کړي. باید له ټولو اړخونو سره کښېني، د افغانستان د ژغورنې لپاره دوی باید ګډ حکومت قبول کړي، اساسي قانون باید رامنځته شي، د حکومت یا د نظام په څرنګوالي باندې باید بحث وشي، د نظام څرنګوالي باید د ولس لخوا تایید شي، او له هغه نه وروسته د ټولو هغه ګټې باید پکې خوندي، ټول اړخونه باید پکې واوسېږي. که چیرې د جمهوریت د شل کلنې دورې په څېر مثلا لکه څنګه چې طالبان له حکومت څخه محروم وو، یا په اول وختونو کې د نړیوالو په مداخلو یا د داخلي ځینو کړیو په نه غوښتنه باندې طالبان په حکومت کې شامل نه کړای شول او په بن کنفرانس کې ورته د ګډون حق ور نه کړلی شو، په همدې شکل که اوس چیرې هم یو مشروع نظام رامنځته کېږي او دینی سیاسی دلی او تپلی له هغه څخه محرومی پاتې کیږي. طبیعي خبره ده چې هغه به هم دې تلابي کوي.
زه بخنه غواړم ستاسو
میزو استخباراتو څخه په مرسته غوښتنې بیا جنگ ته لاره هواره کړي.
همدر صاحب،
او جنگ په هیڅ ډول د افغانستان او د افغان ولس په ګټه نه دی.
واضح ده. تاسو د ټول د شمولیت موضوع مطرح کړه، دا موضوع نړۍ هم مطرح کوي، اما په تیرو شلو کلونو کې دا د همشموله بس خو ټول شهیدان چې د افغانستان په ګټه نه و، نه یوازې ګټه ونه رسول بلکې جنجالونه هم زیات کړل، دغه د جمهوری نظام درنګې دوه یو ویلات هم دغه مشموله بس وو. که اوس که بیا دا بس مطرح کیږي، څه ډول تضمینونه په کار دي ترڅو د همشموله بس څخه د افغانستان په ضد او د افغانستان په تاوان کار ونه اخیستل شي؟ څه باید وشي چې یو واقعي همشموله حکومت او نظامي
زه خپل په دې باور يم چې هم شموله حکومت په هغه ډول چې په افغانستان کې رامنځته شوی و هغه ته هم شموله نه سویلې. هغه واقعا د ګډوله حکومت چې رامنځته شوی و له سلاتې څخه هم بد و، یا سړی بل نوم ورته واخلي مناسب نوم نه څه ورته پیدا کولای. دې ته هم شموله حکومت نه وایي چې زه باید حتمن فلاني ته درې وزارت، فلاني ته څلور وزارت، فلاني ته دوه وزارت ورکم. نه، هم شموله نظام دی ته وایي چې ټول سیاسي عذاب اول خدا ده چې باید یو سیاسي یا حزبي سیستم رامنځته شي. ټاکنیم که ترسره کیږي باید په حزبي سیستم ترسره شي. په هیواد کې، په ټول هیواد کې تنظیمونه یا حزبونه چې جوړیږي باید د قوم په اساس باندې جوړ نه شي، ځکه دا خپل نفاق ته لاره هواروي. او دا عذاب چې جوړیږي دوی باید په سیاست کې په بشپړ ډول سره دخیل واوسیږي. بیا وګوري چې مثلا کوم عذاب له چا سره درېږي، ټاکنې څوک کوي. چې هر چا ټاکنې وګټلې هغوی باید د اهلیتو د وړتیا په اساس باندې خپل نفر رامنځته کړي، رامخته کړي، تر څو ولس ته د وزیرانو په حیث، د چارواکو په حیث، د رئیسانو په حیث، د متخصصینو په حیث، یا د ولسمشر و حتی د صدر اعظم په حیث باندې خدمت وکړي، د والیانو په حیث خدمت ورته وکړي. داسې نه چې ټول د چور لپاره بیا رامخته شي، یوازې خپل عذاب د عذابو بانکونه له پیسو ډاکړي، شخصي جیبونه ډاکړي، په خارجي وادونو کې سرمایدار شي، سرمایه‌گذاري وکړي، کورونه واخلي، پاسپورټونه واخلي، او بل اخر بیا وطن تبا کړي. نه، دا ټول شموله یا ګډ شموله یا ګډوله حکومت نه ده. دا متاسفانه کومه تجربه چې په کمبوډیا کې هم په 1990 کلونو کې دوه ځلې تکرار شوه. هلته هم په همدې شکل باندې دوه رئیس جمهوران یا دوه صدر زمان ول او پنځو حکومتونه یې مخته یوړل. دا تجربه ناکامې دي، او خاصتا په افغانستان کې دا په دې خاطر هم نتیجه نه ورکوي چې موږ تاسو په افغانستان کې له 99.9% څخه زیات مسلمانان یو، او ټول په دې باور دي چې کچېرې د نظام په راس کې دوه نفرې د اسلام د حکم پر اساس د یو مشر سر قطع کول واجب دي. نو په دې اساس باندې د مسلمانانو، د افغانانو د عقیدې په اساس هم دغه سیستم په افغانستان کې کار نه ورکوي. ټول شموله حکومت په دې معنی ده چې هر څوک د حق ولري ځان د اساسي جمهوریت کاندید کړي، هر څوک د حق ولري چې رائے ورکړي.
ما زه شایستګي پاساس
تشکر پاساس باندې د خلکو د رائے پاساس پارلمان او ولسی جرګې مشران جرګې ته لاره پیدا کړي. هر څوک د حق ولري چې تحصیلي بورسونه ترلاسه کړي بغیر له دې چې د هغه قوم یا جنسیت په نظر کې ونیول شي.
تشکر آقای همدرد. جناب آقای اطمر، اگر خب از پیام آقای اطمر و علاقات سیاسی کمکی دورتر بریم و طالبان از نقطه نظر دید جهانی به نگاه بکنیم، کشوری که حکومتی که تاوال به رسمیت شناخته نشده و محدودیت های گوناگون بر اقشار مختلف افغانستان وضع شده، بخصوص زنان، آزادی های بیان و مطبوعات همه نقض شده، آیا جهان در چنین حالت آیسته آیسته افغانستان هم به فراموشی سپرده؟ آیا جهان در یک نوع بنبست قرار داره در تعامل با طالبان؟ آیا ای که مهمتر از همه ای که در پی چاره جویی برای رفع بحران افغانستان هم هستن؟
ببینین، در اول زمانی که طالبان به قدرت رسید فرصت خوب بود برای طالبان تا که اینا را دنیا به رسمیت بشناسند و دنیا هم علاقه داشت، حتی کشورهای منطقه و جهان، یعنی یک نوع علاقه مندی نشان دادند که با طالبان وارد یک تعامل شود. و کشورهایی که بسیار نزدیک از اینا بود مثل چین و روسیه و ایران و این کشورها، اینا حتی شما دیدین اولین سفر را که به افغانستان بعد از حاکمیت طالبان صورت گرفت و سفر وزیر خارجه چین بود تمو وقت.
بله.
یعنی یک گپ بسیار بالا و قوی بود برای حکومت طالبان و ایمانا که امی توب در میدان از اینا قرار داشت. ولی مشکلی که امروز دنیا با اینا دارن چند مشکل است. یکوانه یک مشکل مسائل حقوق بشری و تعلیم زنا هم نیست. امی گزارش اخیر شورای امنیت ملل متحد که به تاریخ 21 جون برگزار شد، امی راپور از این را که شما بخوانید در اونجا بسیار بصراحت نوشته است که طالبا امو تعهداتی که در دوحه داشتن با او به شکل عمل نکردن. در باوجود آوردن یک حکومت به اصطلاح مشمول در جلوگیری از گسترش ایراس افغانی، حتی گزارش از اینایی ترم آمده که این گروپا بیشتر قوی شده و این گروپا بیشتر امکانات به دست آورده و این گروپا بیشتر مسلح شده. مسئله دیگه مسئله تعلیم زنا و دختر هاست که یا مثلا محدودیت سر رفت آمد زنا و مسائل دیگه، و همچنین در پالی ازی که ذکر شده که در بخش مواد مخدر پیشرفتای صورت گرفته، لیکن هنوز هم رهبری و کسای افراد کلیدی رهبری طالبان در قاچاق و ترافیک مواد مخدر شامل هستند. اینی و گروپ های دیگه که بعد از حاکمیت طالبان اینجا بسیار قوی شدن، مثل حرکت اسلامی ازبکستان IMU است، حرکت اسلامی ترکستان شرقی TIM است، جماعت انصار الله GA ابی قسم تحریک طالبان پاکستان است که یک دردسر است برای آلی، یک دردسر آساستا داره که یک دردسر تبدیل میشه برای مردم افغانستان. این مسائل است که این گپای است که نو زمانی که دنیا این موارد مرور میکنه دیگه جای برای زی نمیوانه که بگوه که ما کدی طالبا نزدیک میشیم یا تامل میکنیم یا اینا رو برسمیت میشناسیم. با وجود ازی که اینا خو همیشه میگن که جهان باید با ما تامل کنه، لیکن ای که خود از اینا چقدر به اصطلاح قدم برداره این مثلا لای دست و زن نینی که در خود رهبری طالبا، او طالبایی که او رهبری که در قندار است، او به عوض کل طالبا موقف میگیره و حرف میزنه و فرمان میده. این کسایی که در دوحه بودن، این کسایی که در کابل هستن، اینا در حقیقت صفر هستن و هیچ حق تصمیم گیری را اینا در موارد بر افغانستان ندارند. اینطور فکر میشه که اول خو در یک حالت بسیار مخفی و پوشیده اختلافات در داخل رهبری طالبا ادامه داره، دوی که تصمیم گیرهای اصلی در قندار هستن و او محدود میشه با 4-5 نفر که در اونجا هستن و اونا در تمام این موارد تصمیم از ما نهایی است. دیگه اینی موارد هست که جهان نگران است از اینکه طالبا نتانستن با اون تعداد خود پایبند بمانه.
اتمر صاحب مننه. خب امدر صاحب، تاسید اتمر صاحب خبری واوریدلی او یو امده تکی داو چی طالبان و خپل جمنی ندی پوره کری. زغوارم یو صد دی بحث اغا لمره یو تولارسم موگ تاسی بینه چی دنیا دا طالبان سره تبن مشکل لری، او اتمر صاحب هم وویل چی طالبان دوی پروژه پس از افغانستان تر اولد سوی واکور شوی دی. که اوس که دسی تاسی فکر نکوی چی دا د غنی د وینا ځینی ټکی خصوصا دا د مشروع نظام او نظام ته د مشروعیت بخل هم د همدې لوی پروژې یو برخه ده؟
زه خپل فکر کوم چې من هغه وخت چې زه د مصالحې عالی شورا کې د سیاسي عذاب او منتخب د پالیسۍ او ستراتیژۍ د کمیټې رئیس ومه، نو مونږه د غتر هڅه وړاندې سو کومه تر هڅه د خلیزاد وچ په دوحه کې مخکلي دي چې طالبانو سره دوی مختلاټي هغه تر هڅه وړاندې کړو په هغه کې د سیاسي عذاب او نظریات هم غوښتي. نو پاره کې دغه د موقت دوري اتر کرست دوري په اړه بحث و او د بیرته د اسلامي دولت د رامنځته کېدو په اړه باندې هم بحث کې شوی و چې پراست به یو عالی شورا ووسیږي کټ مټ لکه د ایران کې څومره د دولت عالی شورا ده په هغه شکل باندې چې پاره کې د ځینی مشران لیکلي و چې د طالبانو ځینی مشران به پکې د نور سیاسي احزاب مختلف قومونو ځینی مشران او داخله به پکې او څو نفر به پکې به طرف وي ادرنګړي وي یعنی به طرف غیر سیاسی خلک به پکې سیاسی عذاب پوری تړاو نه لري نو زه فکر کوم چې دا ټول د هماغه د دوهې د قرارداد یو سلسله ده چې څه هم نړیوال ځان مونږ ته داسې کوي چې ګواکې دوی له طالبانو څخه ناراضه دي یا له طالبانو څخه خوښ نه دي ولې زما له نظره زه چې کوم څه تعقیبوم هماغه د دوهې قرارداد تعقیبېږي هماغه نظریات چې زلمی خلیلزاد شریک کړي وو تو لامغه مرحله په مرحله تحلیل دی ولې دا ما ته معلومه نه ده متاسفانه چې د دې سرپرست ادارې دورې څومره ټاکلې ده لاغه ورسته دوی بیا یا انتقالي دورې ته او یا هم مثلا یو حکومت ته چې ټول شمول حکومت یو سرپرست به طرفه تاسو ته وټاکي چې موږ تاسو ولې د جمهوریت د سقوط په وخت کې یو مشخص شخص یو ته لابي وسو یو ته مشهور کړل شو په دوی کې ځینې دا په اصطلاح د تنظیمونو خلکو ترناست پاست شروع کین په دې اوازه ډیرو چې امریکا غواړي هغه سړی سرپرست وایس راولي او سرپرست حکومت رامنځته کین په داسې حال کې چې سرپرستی دورې طالبان ته وسپارل او سره ولسی جرګه او مشرانو جرګه دا هم په هغه طرحه کې لیکل شوی وو چې آیا د دې سرپرستی دورې په جریان کې تاسو غواړي چې ولسی جرګه او مشرانو جرګه خپل فعالیت ولري او کنه دا دې هم د تعلیق په حالت کې ووسیږي
یعنی تاسو ولا په
قانون حالت ورته یو د خپل نظریاتو تر شریکو
او د خپل
نظریاتو تام ډیره پاملرنه ونه سو او هغه چې امریکا او طالبان غوښتل امر پروسه تعقیبوي دا چې ولسمشر غنی دا ډول یو خبره کوي او تام د امر پروسه یو برخه ده کنه طبعا زه باور لرم چې دغه ټول د ولسمشر غنی لخوا کوم تر روان دي د طالبانو لخوا روان دي نړیوالو لخوا روان دي دا ټول
امر
د دوهې د قرارداد سره
صحیح روان دي همدار صاحب
زه کارونه پاندې شکر مخته
زه بخنه غواړم همدغه موضوع اوس دلته یو پښتنه پیدا کیږي هغه دا چې کله په افغانستان کې مشروع نظام نه وي خو دنیا هم رابطه نه سټینګولای اته نګدي هیوادونه واغه هیوادونه چې د طالبانو ملاتړ غنل کیږي نو فکر کوي چې نړۍ اوس د نتیجې ته رسیدلې چې په افغانستان کې باید یو مشروع نظام یو غندخني چاتمر سبیا د کړی مثلا د ترګری سره مبارزه د خدو د حقونو بحث یو د تورته نور موضوعات د یو مشروع حکومت او نظام سره کې چې بحث پیوسی یعنی نړۍ هم اوس ظاهرا غواړي چې دغه د مشروعیت بحث لمنځه یوسی
زه شخصا فکر کوم چې نړۍ لا هم دا نه غواړي د خپل ګټو د خوندیتوب په خاطر لا هم نه غواړي چې په افغانستان کې یو مشروع نظام رامنځته شي او دوی لا هم د مشروع نظام څخه ملاتړ نه کوي چې څوک په افغانستان کې رامنځته کیا طالبان نور اړخونه سره کینی او خبرې اترې وکړي موږ تاسو په دې باندې پوهیږو او ډېر باور لرم چې تخنیکي متخصص خلک په دې پوهیږي چې نن سبا نړۍ د بریښنایي کېدو په طرف روانه ده موږ تاسو په دې هم پوهیږو چې په خلیجي وادونو کې د هغوی تیل پراتونکو 15 شلو کلونو کې نفت او ګاز او تیل خلاصيږي او افغانستان یو له هغه وادونو څخه ده چې ډیر زیات د قانونو له اړخه غنی ده په ځنګړي ډول سره لیتیم ډیر زیات لري او نړۍ د افغانستان لیتیم ته اړتیا لري ترڅو د ریچارجبل بیټری او دا شوینه د خپل نظامی تجهیزات لپاره هم په جوړ کې لکه دا سمسنګ او اپل ټلیفونونو او کمپیوټر او دغه ریچارجبل بیټری چې لیتیم ته جوړیږي فلنی کمپنی مثلا په چین کې دي ولل دی ورسته به دوی هغه لیتیم چې کاروي هغه بل افغانستان څخه استخراجوي نو زه فکر کوم کله چې د نړیوالو ګټي په جمهوریت یا په ټول شموله حکومت کې ولیدل شي هغه وخت نړی وګواړي چې په افغانستان کې یو مشروع نظام رامنځته شي تر هغه پورې چې دوی خپل ګټي نه خوندې کړي دوی نه غواړي
خو ما که مشروع نظام هم نه یم در صاحب که مشروع نظام نه خود غوښتنی او مشکلات خو نه حل کیږي نو
تاسو پامی ولسمشر غنی د دې ته یو اشاره وکړه کله چې جمهوریت سقوط کید ولسمشر غنی ته په اخر ورځو کې دا معلومات ورکړل شو چې د افغانستان کومې ساحې مکمل لیتیم لري څومره غرونه لیتیم څخه ډک دي نو د دې خبرو کې هم دې ته اشاره کړی دا چې موږ په نړیوالو شرکتونو او په طالبانو دا غټو چې نه تا طالبان دا حق لري نه نړیوال شرکتونه او نور هی وادونه دا حق لري چې د افغانستان د دولت په خلا او د قانون په خلا کې دوی د افغانستان قانونه استخراج یا چور کړی دلته چې ولسمشر غنی ورته اشاره کړی دا ما ته مخکې ورته اشاره وکړه چې ده واقعاً دلته یو ملی مسئولیت ادا کړ چې افغانان یې راویښ کړل او دې ټکي ته اشاره وکړه. که ده دا اشاره نه وای کړې دا به بیا په دې معنا وه چې ده په دې باندې سترګې پټولې. دی له دې خبر و چې نړیوال څه غواړي، ولې جمهوریت سقوط شو، ولې بیا هم ولس ته ونه شوی ویلی چې دی باید د افغانستان راتلونکی وساتي. د افغانستان قانونه، د افغانستان اوبه، دا ټول معدنیات، دا د افغانستان د راتلونکو نسلونو حق دی. موږ حق نه لرو چې له خپل حق څخه زیات معدن استخراج کړو او دراتلونکو نسلونو لپاره هیڅ هم پرېږدو.
تشکر مهمانای محترم. فقط 6 دقیقه به ختم برنامه مانده. جناب آقای جلالزی، با اجازه شما برنامه را جمع‌بندی میکنیم و با آنچه گفته آمد و هر مهمان محترم فقط 3 دقیقه وقت میدیم. جناب آقای حتمر، با شما شروع میکنیم. با آنچه گفته آمد، بالاخره بقای طالبان در چی هست و آیا انقسام درونی طالبان باعث سرنگونی ای طالبان، حکومت طالبان خواهد شد؟
ببینیم. اصلا همین قضیه افغانستان یک قضیه است که هم مشکلات داخلی خود داره، هم بیرونی خود داره و این در نتیجه رقابت‌های منطقوی و جهانی است. تا زمانی که در منطقه ثبات سیاسی موجود نیاید و تا زمانی که قدرت‌های بزرگ به تفاهم نرسه، افغانستان و کشورهای مثل افغانستان همیشه ملتهب باقی میمانه. افغانستان امروز یک نقطه بسیار مهم جیوپولیتیک و جیوستراتیجیک است، حتی جیو اکانومیک است که مردم ایرا تفسیر بکنند. و شما می فهمید که جیو اکانومیک بخاطر ازی که اینمی لیتیم ازی و دیگه معادن ازی بسیار ثروت های بسیار بزرگ است. هم اکنون چینایا قسمی که یک خبر غیر تایید شده ما شنیدم، اینا در صدد ازی هستند که $10 میلیارد سر این معادن سرمایه‌گذاری بکنن. گفته میشه که مقرر دادن گرفتن. در صورت یعنی مواردی است که افغانستان در محراق رقابت های منطقوی و جهانی قرار میده. تا زمانی که یک ثبات سیاسی و بی ثباتی به نفع اینمی کشور هاست، به نفع اینمی ابرقدرت هاست که افغانستان را بی ثبات بسازن و اینا استفاده خود کنن. همین قسمه که مثلا 20 سال حضور ناتو در افغانستان، اگر اینا واقعا میخواستن که یک ثبات سیاسی در افغانستان ده و او نهادهای دولتداری تقویه شوه، اینا امکانات داشتن و میتونستن این کار بکنن که نکردن. برای کدام روز و ما امروز ایره میبینیم
فقط نیم دقیقه وقت داریم
رقابت هایی که بین امریکا و روسیه جریان داره، مثلا در اوکراین و باز افغانستان و باز این به می ترتیب قفقاز و این حوزه های است که امو نقطه های بحراقی رقابت جهانی است.
اتمر صاحب مننه. همدر صاحب، خب اتمر صاحب خود دی موضوع پر خارجی ابعاد و بندی بحث وکړ. زه غواړم ستاسو څخه واورم چې په دې تیرو حداقل شلو کلونو کې به زه فکر کوم افغانانو کافی درس او عبرت اخیستی وي. موږ تاسو د خپل جنجالونو نتیجه ولیدل چې نظام هم له منځه ولاړ. اوس هغه عمده مسولیتونه چې ستاسو په نظر ټول افغانانو ته، هغه که هر څوک دی، طالبان، غیر طالبان، د جمهوریت نظام په لاره، عام افغانان، عمده مسولیتونه څه دي ترڅو موږ په دې حساس وخت کې چې دنیا هم په واجب غریب حالت کې ده او مشکلات هم ممکن زیات شي، څه کول موږ ته پکار دي چې موږ د خپل وطن، خپل هیواد افغانستان جوړ کو او دغه مشکلات مو راکم شي؟
څه د وخت دارین آقای همدرد، بفرمایئ.
زه با وجود دې هم چې کوم رسمي مسولیت شینه لرم، ولې دی افغان په هیڅ د خپل وطن صلاحیت هم لرم او په اړه د خبرو کولو صلاحیت هم لرم، زه غواړم چې په دې اخیری پیغام کې ټول اړخونو ته یو پیغام ولرم. اول طالبانو ته یو پیغام لرم، هغه دا ده چې دوی دې د دې نمنم یا منځرما ټول زما څخه تیر شي. دوی دې خبرو ته آماده شي تر څو موږ دوی ټول په ګډه سره وکولی شو وطن جوړ کړو، د وطن د آبادۍ او د واقعي استقلال لپاره یا د واقعي خپلواکۍ لپاره، د اقتصادي په ځان بسیاینې لپاره کار وکړلی شو. دویم په خپل ولس باندې غږ کوم، هغه کې د هر قوم ده چې افغان ده، د افغانستان په خاوره پورې تړلی ده، د افغانستان خپل کور ګڼي، ځان د افغانستان مالک ګڼي، پر ټولو باندې غږ کوم چې هیڅ یو هم یو بل قوم ته توهین او سپکاوی مه کوئ. ځکه سپک خلک نور ته سپکاوی کوي، درانه خلک د نور درناوی او عزت کوي. موږ افغانان الحمدلله ټول درانه یو، هغه د هر قوم افغانان دي درانه دي. ایله می دا ده چې د پردیو پروژو د لاس آلی م جوړیږي او مختلفو قومونو ته چې په افغانستان کې دي او د افغانستان ښایست له دوی څخه جوړ دی، له دوی څخه رامنځته شوی ده، دوی مته وینوي، دوی مسته کوي، ځکه افغانان درانه خلک دي او باید یو د بل درناوی وکړي. دریم په نړیوالو باندې می دا غټ ده چې لطفا نور دغه استخباراتي پروژو ته چې په افغانستان کې ترسره کوي دا نورې بس کړئ. که غواړئ چې له افغانستان څخه معدن استخراج کړئ یا یې وباسئ یا یې واخلئ، پرېږدئ چې موږ یو مشروع نظام ولرو، پرېږدئ چې موږ یو ټول شموله نظام ولرو، د ولس په رایه راغلی نظام ولرو، بیا به موږ تاسو سره قرارداد وکړو. صحیح ده که چېرې موږ په افغانستان کې د استخراج فابریکې یا مثلا د هغه د استعمالولو یا د کارولو فابریکې نه لرو، په تاسو باندې به خرڅ کړو، هغومره چې موږ حق لرو چې دغه نسل استخراج کړي هغومره به استخراج کړو، په تاسو به خرڅ کړو. په ګاونډي هیوادونو مې دا غږ ده چې لطفا زموږ له مهاجرینو سره ګزاره وکړي، او په عین وخت کې د دولت او د قانون د خلاف حالت یا د نشتون په حالت کې د افغانستان چور ته د پای ټکی کېږدي، د افغانستان معدنونه چور نه کړي. نړیوالو شرکتونو باندې مې دا غږ ده چې لطفا د افغانستان معدنونه مه چور کوئ، دا د افغانستان د خلکو
شرکتونو
حق دی او په دې تاسو حق نه
لرئ.
په امریکا په ځانګړي ډول دا غږ دی چې لطفا افغانانو ته دې توجه وکړي چې دوی وسې نړۍ
بله. تشکر جناب آقای همدرد، وقت برنامه با پایان رسید. تشکر از هر دو مهمان محترم جناب آقای اطمر و جناب آقای همدرد جان، سپاس که در برنامه با ما بودن و نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردن.
دوار و قدرمن و میلمن و نقیمن
بله، در این بخش برنامه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
با عرض سلام، احد عزیزاده هستم. راجو فرمایید با اخبار افغانستان، منطقه و جهان. یافته های یک گزارش تازه ملل متحد نشان می دهد که علی‌رغم کاهش چشمگیر ملکی در افغانستان پس از تسلط طالبان، باز هم میزان قابل ملاحظه تلفات ملکی ناشی از حملات هدفمند با استفاده از مواد انفجاری تعبیه شده وجود دارد. گزارش دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما از اول ماه اگست سال 2021 تا سیوم ماه می 2023 در مجموع 3774 مورد تلفات ملکی از جمله 1095 کشته و 2679 مجروح را ثبت کرده است. گزارش می افزاید که 75% این تلفات ناشی از عملات بدون تفکیک توسط مواد انفجاری تعبیه شده بوده است که در مناطق مزدحم به شمول مساجد، مکاتب و بازارها صورت گرفته است. بقایای مواد انفجاری از دوران جنگ و قتل‌های هدفمند نیز از عامل تلفات ملکی دانسته شده است. مسئولان حکومت طالبان تا هنوز درباره این گزارش ابراز نظر نکرده اند. وزارت خارجه چین میگوید حکومت طالبان باید برای برآورده ساختن آرزوهای افغانها و خواسته های جامعه جهانی گام های قاطعانه بردارد. ماو نینگ سخنگوی این وزارت در نشست خبری گفت که حکومت طالبان در امور اقتصادی، جلوگیری از فساد اداری و مواد مخدر و اعاده نظم و امنیت به کشور دست آورده های دارد. وی گفت که با وجود این دستاوردها افغانستان با مشکلات متعدد روبرو است و جامعه جهانی از چگونگی راهکارهای طالبان برای حل این چالش ها نگرانی دارد. یک سازمان مدافع حقوق کودکان افغانستان، سودان جنوبی و چاد را از رهگذر حقوق کودکان بدترین کشورهای جهان شناسایی کرده است. سازمان حقوق کودکان کیدز رایتس افغانستان را از میان 193 کشور در جایگاه 191 قرار داده است. یونیسف به تازگی گفته است که از هر 3 کودک افغان یکی آن از رفتن به مکتب باز مانده و 40% این کودکان دخترانند. پیش از این صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان یونیسف گزارش داده بود که بیش از 15 میلیون کودک در افغانستان به کمک‌های بشری و محافظتی نیاز دارند. رسانه های ترکیه از اخراج نزدیک به 230 مهاجر افغان از شهرهای مختلف ترکیه خبر داده اند. اکثر این افراد به عنوان مهاجران غیر قانونی شناسایی شدند و مقام های ترکیه به خاطر اینکه به تعهدشان برای اخراج مهاجران غیر قانونی عمل کنند دست به این اقدام زدند. همزمان اداره عمومی مهاجرت ترکیه گفته است که طی سال گذشته 68290 پناهجوی افغان از مجموع 124441 مهاجر غیر قانونی را اخراج کردند. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. اردوی پاکستان گفته است که بیش 100 نفر به اتهام نقش داشتن در اعتراضات خشونت آمیز سرتاسری ماه گذشته و دلیل دستگیری ناگهانی عمران خان صدر اعظم سابق در محاکم نظامی تحت تعقیب هستند. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان می‌شنوید.
احمد شریف چودری سخنگوی اردو روز دوشنبه اعلام کرد که کسانی که در محکمه های نظامی محاکمه می شوند ظاهراً در حملات و تأسیسات دفاعی در جریان اعتراضات در تاریخ 9 ماه می روزی که خان به اتهام اختلاس توسط نیروهای شبه نظامی در خارج از دادگاه عالی در پایتخت دستگیر شد دست داشتند. این افشاگری علی رغم انتقاد شدید گروه های حقوق بین المللی محلی و جهانی از حکومت شهباز شریف صدر اعظم کنونی برای ادامه محاکمه های نظامی غیر نظامیان عمدتاً اعضای حزب مخالف تحریک انصاف پاکستان یا PTI صورت می گیرد. قرار یک گزارش دیگر اردوی پاکستان 3 افسر ارشد را به دلیل ناتوانی در جلوگیری از حملات خشونت آمیز ماه گذشته اخراج کرده است. حامیان عمران خان صدر اعظم سابق در اعتراض به دستگیری او بر دارایی های نظامی هجوم بردند.
در یک نوار صوتی که توسط سازمان های خبری به دست آمده شنیده می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا با یک نویسنده پس از ترک قدرت در سال 2021 در مورد طرح حمله به ایران صحبت می کند. محاکم فدرال ماه گذشته به بخشای از این گفتگو اشاره کردند که او به طور غیر قانونی اسناد طبقه بندی شده حکومتی را نگه داشته و سپس برای جلوگیری از تحقیقات فدرال توطئه کرده است. CNN، واشنگتن پست و نیویورک تایمز روز دوشنبه این نوار صوتی را منتشر کردند که در آن ترامپ به گزارش های اشاره می کند می برین که جنرال مارک میلی لویدرسیس قوای مسلح از ترس ترامپ پس از شکست در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 درگیری با ایران ایجاد کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک سخنرانی برنامه ریزی نشده خطاب به ملت در 26 جون پیشنهاد عفو خود را برای همه جنگجویانی که در شورش آخر هفته شرکت داشتند تکرار کرد. یفگینی پریشگوین فرمانده گروه نظامی واگنر شامل این عفو نمی باشد. پوتین در یک سخنرانی کوتاه گفت که جنگجویان گروه هجیر واگنر می توانند به اردوی روسیه بپیوندند یا به کشور خود بازگردند یا به بلاروس بروند. او هیچ اشاره مستقیم به پریگوژین بنیانگذار 62 ساله واگنر نکرد که زمانی به عنوان سرآشپز پوتین شناخته می شد. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا تا این ساعت.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های برنامه رک و راست سپین خبری که در همین جا به پایان رسید.
قدرمند دوستان، از مخبرونه پایت و رسیده تر بیامو پلوی بکن که خدای سپرم زموگ نوری خبرونه دوام داری.
بله، برنامه های پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. برنامه بعدی ما روایت امروز است که همکار ما نجیب خلیل رو را گردانندگی میکنه و با تعقیب او برنامه ساز و غرق صدای شما پخش میشه که شما میتونید با گرفتن شماره 001-202-668-20 با ما در تماس شوید. شنونده رادیو آشنا باشین. وقت خوشی برای همه شما آرزو میبریم.
بخدا کنم.